درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي لومړی خبرونه لرو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د سالنګ تونل د پیښې له ځایه تر اوسه پورې د یو دېرش تنو مړي لېږدول شوي دي. دغه وزارت ویندوی ډاکټر شرافت زمان نن رسنیو ته ویلي چې له تونل څخه ټول ټال اووه دېرش ټپیان هم روغتونونو ته وړل شوي دي. د یکشنبې په شپه په تونل کې د یوه ټانکر د اور اخیستو په نتیجه کې لږ تر لږه دېرش موټرونه هم سوځېدلي دي. په میدان وردګ ولایت کې ترافیکی پیښې له امله څوار لستنه ټپیان شوي دي. ځایي مسؤلان وایي نن سهار شاوخوا څلور بجې د میدان ښار په تورو تیژو سیمه کې یو لوی مسافر وړونکی بس له سړک اوښتی چې پکې ناست مسافر ژوبل شوي دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زیرک زرک ازادي راډیو ته وویل د پیښې ټپیانې ولایتي روغتون ته رسولي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د راپورونو له مخې د میدان وردګ ولایت اړوند د کابل کندهار پر لویه لار په تیر یو اونۍ کې د ترافیکو پیښو له امله اتلس کسانو ته مرګ ژوبل اوښتی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنرۍ نن وویل په نړۍ کې د هغو کسانو شمیر چې له خپلو مینو بې ځایه شوي یو سلو درې میلیون تنو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ پر اساس افغانستان په نړۍ کې یو له وو هیوادونو څخه دی چې ډیر کډوال لري. د دې کمیشنرۍ په وینا په روان 2022 میلادي کال کې په نړۍ کې څه باندې 14 میلیون تنه بې ځایه شوي چې دا تر تیر کال په سلو کې 15 ډیر دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی ادعا کوي چې د دوی له وخت رسیدو وروسته خپل هیواد د کډوالو د راستنیدو بهیر چټک شوی دی. د په وینا په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 1 میلیون کورنۍ بې ځایه شوي افغانان د مرستندویو موسسو په مرسته خپلو اصلي مینو ته ګرځېدلي دي. د هم وویل چې لا هم 2 میلیون افغانان په ګاونډیو او نورو هیوادونو کې کډوال دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي نن د شنبه د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو خلاف کمپاین پیل شي. په دې اړه د طالبانو د روغتیا وزارت وایي ډاکټر زمان شرافت وویل
په دغه کمپاین کې به تقریبا د 2 میلیونو په شاوخوا کې ماشومان ته واکسین تطبیق شي. د ټولو هیوادوالو څخه مغوښتنه ده چې د خپلو ماشومانو د واکسین کولو په پروسه کې له موږ سره همکاري وکړي.
لبل خو په افغانستان کې د یونیسف مطبوعاتي مسول کمال شاه پرون ماشام ازادي رادیو ته وویل چې د پولیو خلاف فرعي کمپاین به بلونه یعنی را روانه دوشنبه په ختیځ حوزه کې پیل شي. پاکستانی رسنوی راپور ورکړی چې ټاکل شوی د پاکستانی دینی عالمانو یو پلاوی روانونه افغانستان ته سفر وکړي. راپور نوایي دغه څلور کسیز پلاوی به په کابل او کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره وویني. ویل شوی چې په دې کتنو کې به د ډیورن کرښې په اوښتو کې د وروستیو شړو د پاکستان پر شارزده افیر د حمله او په پاکستان کې د افغان کډوالو پرستونزو خبري وشي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دریو کلونو کې بیلاروس ته په خپل لومړي سفر کې خپل متحد الکساندر لوکاشینکو سره ګوري. پوتین چې په 2020 کې د کووید 19 ناروغۍ له پیل راهیسې له روسیې څخه ډیر کم وتلی د دوشنبه په ورځ د بیلاروس پلازمینې مینسک ته ځي. د لوکاشینکو دفتر ویلي چې هغه او پوتین به د خپلو وزیرانو په حضور کې خبرې وکړي. د ټویټر کمپنۍ خاوند ایلن ماسک په یو ټویټ کې له خلکو غوښتل چې آیا د دې ټولنیزې شبکې له مشرتابه څخه لري شي او کنه. وروسته لدې چې ایلن ماسک ټویټر له وژو جنجالونو وروسته په 43 میلیارد ډالر واخیست د دې خواله رسنۍ اکثره مدیران او متخصصان له کاره وایستل. او د روسیې فضايي اداروي په ستورمزلي په نړیوال فضايي تمځي کې د هغه روسی کپسول پلټنه کوي چې ممکن آسماني ډبره پرې لګېدلې وي. دوی پرون پنج یک شنبه وروسته لدې د کپسول څیړنه پیل کړه چې د روسیې دغه سیوس کپسول د سوریکیدو راپور ورکړ شو. متخصصان وروسته وویل چې کپسول یې د هوا د تودوخې درجه د احتمالي کمیدو لپاره څار. زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. د دې خبرونه په دوام کې به واوري. د پاکستان دینی عالمانو یو پلاوی کابل او کندهار ته ځي. پر ډیورن کرښه پر لپسې نښتې د طالبانو او پاکستان د اړیکو د خرابوالي شودنه کوي.
زه فکر نه کوم چې د طالبانو او د پاکستان اړیکې ته دې بریده خرابې.
نه یاد خبریالانو بنسټ د طالبانو د کندهار له چارواکو غوښتل.
د خبریال نصیر میرزایی د وژنې په اړه څېړنې وکړې او پایلې یې بې له ځنډه خلکو سره شریکې کړې.
له مودو راهیسې پاسپورت نه ویشل کیږي. په غزنی کې یو شمېر ښځې وړې دوکانداری کوي.
د دې ګور اولادونه یې تحصیل ته رسیږي، اولادونه یې کاروبار کولی شي او په خپلو پښو درېږي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ او تاندې څنګه. د پاکستان د دینی عالمانو یو څلور کسیز پلاوی کابل ته ځي چې پر ډیورن کرښه د راپورته شویو وروستیو کړکیچونو په اړه له طالب چارواکو سره وشخی شي. تایمز ورځپاڼې په چمن کې د پاکستانی چارواکو له قوله لیکلي د دې پلاوی د سفر هدف د دواړو خواو ترمنځ پخلاینه ده. په ورته وخت کې په پاکستان کې د طالبانو حکومت سفارت وایي پاکستانی چارواکو ژمنه ورکړې چې په راتلونکو درو اونیو کې به د افغان کډوالو او مسافرو د نیولو په اړه اوسنۍ ستونزې هوارې شي. د دې موضوع تفصیل د امید ظاهر مل په راپور کې واوري.
په چمن کې پاکستانی چارواکو تایید کړی چې د پاکستانی دینی عالمانو یو څلور کسیز پلاوی په کابل او کندهار ته سفر وکړي او د طالبانو د دفاع وزارت له چارواکو سره به خبري وکړي. د ټایمز ورځپاڼې نن سهار لیکلي د دې سفر اصلي هدف په ډیورن کرخه په ځانګړي ډول په سپین بولتک چمن دروازه کې د راپورته شویو وروستیو جنجالونو په اړه خبري اترې دي. د مشال رادیو خبريال طاهر خان وایي تمه ده چې دا پلاوی نن کندهار ته ولاړ شي
او د کم په دې وروستیو کې چې په چمن باندې او په سپین بولتک باندې د دواړو غاړو ترمنځ دځې شوی وی او تلفات پکې او یو مشکل حالت پیدا شوی نو څنګه دغه ترنګلي حالت د لری شي او دغه تشنج ختم شي او نارمل حالت ته واپس دغه د تګلا تګلار وی ته سوچو چې را دنیا له مان نه لاړ شي او امید خپل کوشش وکړي چې افغان طالبانو مشران سره په کندهار کې مو وی دي.
له طالبانو د پاکستانی پلاوی د تک پاړه و پختل خوایندویانو یې جواب رانه کړ. وړاندې بیا دوی د خبرو لالارې د ستونزو په حل ټینګار کړی. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته طالب ځواکونه او پاکستانی عسکر څو ځل په چمن دروازه او د ډیورن کرښې په اوږدو کې په ځنیو نورو سیمو کې سره جګړه وکړه چې دواړو لوریو ته یې مرګ ژوبله هم واړوله. د دې مرګ ژوبلې لوړ شمېر په سپین بولدک چمن کې وو. پاکستانی چارواکي وایي د ډسمبر له 11 تر 15 د طالب ځواکونو په بریدونو کې 9 تنه ووژل شول او 15 ټپیان شول. طالبانو هم ویلي د پاکستانی عسکرو په بریدونو کې د دوی یو عسکر وژل شوی او د درې ملکیانو په ګډون 14 تنه ټپیان شوي دي. په ښکاره د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو ترنګلتیا یوازې د ډیورن په کرښې پورې محدود نه ده، بلکې د پاکستانی حکومت لخوا له افغان کډوالو سره ناوړه چلند او زندان ته یې اچول بله ستونزه ده چې طالبان یې مجبور کړي له پاکستاني لوري سره پرې خبرې وکړي. پرون ناوخته په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت په خپله ټویټر پاڼه ولیکل په دې اړه د پاکستان د بهرنیو چارو او کډوالو چارو وزارت سره خبرې کړي. سرچینه زیاتوي پاکستانی چارواکو ژمنه کړې چې په روانو دریو اونیو کې به د افغان کډوالو او مسافرینو د نیولو په اړه شته ستونزې هوارې کړي او په پاکستاني زندانونو کې بندي افغان ښځې، ماشومان، سپینګیري او ناروغان به ژر تر ژره خوشي شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت زیاتوي وروستیو کې د پاکستان په زندانونو کې 2000 تن افغانان بندیان شوي چې له دوی 1500 تن د دوی په هڅو له بند آزاد شوي دي. افغانانو ته د ویزو په برخه کې د پاکستان خورا سخته پالیسي د دې لامل شوي چې ډیری افغانان له غیر قانوني لارو د هیواد ته ولاړ شي. تازه د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال شاهد حسین ویلي د پاکستان دا کړنه د دې لامل شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم زیان وویني. هغه له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د رسمي شمیرو له مخې له 2012 کال راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري زراکړه ورکړه له 2.6 میلیارد ډالرو یوازې 6 میلیون ډالرو ته راښکته شوې ده.
په دې راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د دینی عالمانو یو پلاوی کابل او بیا کندهار ته ځي او هلته د طالبانو د دفاع وزارت له چارواکو سره په ډیورن کرښه د راپورته شوي کړکیچ د حل په باب خبرې کوي. خو آیا دا اختلافات رښتینی دي او پاکستان د څه شي په لټه کې دی؟ امید ظاهر مل دا او ځینې نورې پوښتنې د باور غورځنګ له مشر او سیاسي شنونکي نجیب آزاد څخه کړې دي.
زه فکر نه کوم چې د طالبانو د پاکستان اړیکې تر دې بریده خرابې وي. تر دې وړاندې هم په دا تیرو اته نه میاشت کې چې څومره د ډیورن په کرښه باندې د دواړو خواوو ترمنځ ځینې بریدونه سوي دي، طالبانو هیڅکله البته په رسمي ډول عکس العمل نه دی ښولی. په اعلامیو د مسایلو کې د طالبانو په لاندې صفوفو کې د څه کسان څه چې هغه ورځنی وضعیت ته ګوري، هغه که مثلا ځینې وخت د ځغنتار مسله وي، که ځینې وخت د افغان مهاجرینو د ځورونو مسله وي، هغه په هماغه سات تصمیم نیسي، ځکه د طالبانو حکومت یا دولتداري چې کوم سیاسي سختار لري، هغه سیاسي سختار نه دی چې څنګه چې تعریف شوی دی نن په نړۍ کې. نو د دوی قومنده هم عمومي قومنده نه ده، لاندې قومندانان په خپل سر باندې کار کوي او په طالبانو کې فریکشنونه ډېر پیدا شوي دي. خو د طالبانو رهبري د پاکستان سره په هیڅ عنوان د ټکر نتوان لري او نه یې په اوسني وضعیت کې جرأت لري. نو یو ډول سازماندهي سوی یو عمل دی یا یو پروسه ده چې پیل شوی ده.
صحیح. اوس د پاکستان د دغه پلاو تر شا له طالبانو د څه شي غوښتونکي دي؟
پاکستان تر دې وړاندې هم درې څلور ځله خپل هیات راولېږي افغانستان ته، هم پوځي هم ملکی او هم بیا د قبایلو په نامه باندې، او د کابل په کانټینینټل کې انټر کانټینینټل کې د طالبانو د مشرانو، البته د پاکستاني طالبانو مشرانو سره ناستې ولاړې وسولې، او ځینې تفاهمات هم وسولې. تفاهمات دي چې د دوی په دومره کمه موده کې دومره په صورت سره پښتني خاوره لاندې کړله. ځینې په طالبانو کې ځینې فریکشنونه رامنځته شوي دي، هغه یو څه ویره پاکستان ته خبره کړې ده. مثلا د کندهار د اخوندانو بیا د حقانیانو بیا داسې ویل کېږي چې د حقانیانو نږدېتوب نن سبا د طالبانو د دفاع وزیر ته، چې هغه هم د اخوندانو رابیل سوی، د دوی سره ملګرتیا پیل کړې ده. دا یوه ویره پاکستان پیدا کړې ده چې دلته د داخلي اختلافات د دې باعث نه شي چې پاکستان ګټې وننګوږي. نو دا په دې معنی چې په تیرو څلور لسیزو کې د خپل ځانګړي توګه په تیرو شلو کلونو کې پاکستان له دغه افغانستان له وضعیت څخه خورا ډېر امتیازات ترلاسه کړي، هم سیاسي هم اقتصادي هم نظامي، او دا ټول امریکایان ترلاسه کړي دي.
اوس د دې ډول رامنځته شوې فضا څخه د پاکستان هدف څه شی دی؟
هدف هم دا دی چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې، په ځانګړي توګه په تیرو شلو کلونو کې، د افغانستان د وضعیت کال د ترهګري وي، کال د نامني وي، کال د سړی جګړې نه په دې خوښ څومره مسایل رامنځته شوي دي. پاکستان یو ډېر ښه مارکیټ پیدا کړی دی، او د افغانستان د سوخ د لرګي په توګه خرڅېږي. نن هم پاکستان همدغه کار کوي. نن هم متحده ایالاتونو ته ډاډ ورکړی دی که چېرې ته غواړې چې د امریکا د پاکستان د افغانستان له خاورې څخه تهدید نه شي، نو زه دا تضمینولی شم. نور د خپله طالبان د پاکستان دپاره هېڅکله نه ګواښ و، نه خطر و، او نه هم اختلافات شته. د پاکستان د طالبانو د رهبرانو مشرانو کور نن هم په پاکستان کې دي، د دوی کاروبارونه په پاکستان کې، د ټریډر په پاکستان کې چلیږي. نو داسې هېڅ ډول څه نشته چې هغه یې په واقعي ډول 15% هم داسې وي چې طالبانو د مشرانو او د پاکستان ترمنځ په واقعي ډول اختلافات رامنځته شوي.
د باور غورځنګ مشر او سیاسي شنونکي نجیب آزادو.
ازادي رادیو پلانډو چپو.
ازادي رادیو پلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سي.
په کابل کې د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي شکایت لري چې د پاسپورت دفتر له سباندې دوه میاشتو راهیسې بند دی او حکومت هیڅ اقدام نه دی کړی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاسپورت ریاست چارواکي په فساد تورنوي او وایي چې که څه هم د پاسپورت ریاست بندې، خو د هغو کسانو پر مخ نه دی تړل شوی چې د دوی په خبره ډالر ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
شریفه په کابل کې د پاسپورت لغښتونکو څخه ده، وای پلان لري چې پاکستان ته د درملنې لپاره لاړ شي، خو د پاسپورت نه لرلو له امله نشي تللی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د زړه او د وینې د فشار ناروغي لري، او ان مخکې له دې چې د پاسپورت دفتر دروازې وتړل شي، دا څو ځلې پاسپورت ریاست ته تللی چې پاسپورت ترلاسه کړي.
زه ډېر ناروغه یم، دلته مې هر ډول علاج وکړ خو ګټه یې ونه کړه. بیا مې زامنو ویل چې پاکستان ته مې بوزي چې روغه شم، خو له بعده مرغه د پاسپورت دفتر بند دی او هیڅ نه خلاصیږي. نو نور دا انتظار.
عبدالحمید پاسپورت یو بل غوښتونکی دی چې امریکا ته روان دی، خو د پاسپورت د نه لرلو له امله یې کار له ډېرې مودې ځنډېدلی. دا ستونزې په داسې حال کې دي چې د پاسپورت ریاست د دفتر له تړل کېدو څخه باندې دوه میاشتې تیریږي، خو لا هم د پاسپورټونو ویش نه دی پیل شوی، او خلک یې له ډېرو ګڼو ستونزو سره مخ کړي. خو طالب چارواکي د پیسو په بدل کې د پاسپورټونو د ویش ادعا ردوي او ټینګار کوي چې د پاسپورټونو دفتر د فني ستونزو د حل لپاره د دوی چټکې هڅې روانې دي. د ریاست پایان نورالله پاتمن ازادي راډیو ته وویل
نو کارونه خو یو څه په مخ تللی دي او څه ستونزې لا هم شته دي او په دې برخه کې لا هم کار روان دی. کله چې په ټوله کې چارې بشپړ شوې ستونزې حل شوې دغه څخه وروسته به د پاسپورټ د ویش بهیر پیلېږي پرته د ستونزو څخه. یعنی مونږ بیا نه غواړو چې د پاسپورټ
غلی پتمن دا هم وویل هغه کسان چې اوس مهال پاسپورټونه ترلاسه کوي ډیری جالی دي چې له بهره راځي او ویشل کیږي او زیاتې کړه چې د عاملینو د نیولو هڅې روانې دي. نوموړي له خلکو وغوښت له هغه کسانو چې د پیسو په بدل کې پاسپورټونه ورکوي پاسپورټ وانخلي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د پاسپورټونو عمومي ریاست د روان کار د تلې په میاشت کې اعلان وکړ چې د پاسپورټونو د ویش بهیر یې ودرو. د طالبانو د حکومت د پاسپورټونو د عمومي ریاست په خبر پاڼه کې د دې کار لامل فنی ستونزې بلل شوي وې او د پاسپورټ له غوښتونکو وغوښتل شوي وو چې د دغو ریاست تر بلې اعلامیې پورې د په تمه اوسي. د ریاست په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي وو چې په ورځني ډول له 4 تر 5 زرو پاسپورټونه د ویش له امله د دوی د چاپ ماشینونه او نور فنی وسایل زاړه او څه له کاره لوېدلي. دا په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د پاسپورټونو د ویش په هیڅ څو ځلې په ځانګړي ډول په ولایتونو کې ځنډېدلی او د پاسپورټ زرګونه غوښتونکي له دې امله په وار وار شکایت کړی دی.
په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو یو شمېر بلاتړو بنسټونو په کندهار کې د یو سیمهیز خبریال نصیر مرزایی په ځان وژنی خوشینی شوولې خو د پیښې د علت په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نیوی د دې پیښې د روښانتیا لپاره د عدلي طبي او نورو بنسټونو څېړنې ته اړتیا ده.
د افغانستان آزاد رسنیو او خبریالانو د ملاتړ بنسټ یانه د کندهار لسیمیزو چارواکو واړی چې د خبریال نصیر میرزایی د وژنې په اړه څېړنی وکړي او پایلې به لزند خلکو سره شریک کړي. نصیر میرزایی پرون ځان وژنه کړې ده. د نوی مسؤل ظریف کریمی ازادي رادیو ته وویل
ویل کېږي چې د ښاغلي میرزایی مرګ د تفنګچې په وسیله تایید شوی. تر اوسه یې د مرګ اصلي لامل معلوم نه دی خو ځایي چارواکو بیا له وړاندې ویلي چې هغه د کورنیو ستونزو او اقتصادي مشکلاتو له امله ځان وژنه کړې.
د کندهار د والی وایان حاجی زید بیا ازادي راډیو سره خبرو کې وویل نصیر میرزایی اقتصادي ستونزې نه درلودي او احتمالا د ځان وژنې لامل کورنۍ تاوتریخوالی دی. خود نه مسؤل ظریف کریمی بیا وای لمسلکی او لازم وڅیړنون وړاندې د معلوماتو شریکول کول شي خلک له اصلي موضوع او هغه څه چې پیښوي لري وساتي. نه وای چې د نصیر میرزایی د وژنې د لامل دروخانتیا لپاره د عدلي طب او نورو بنسټونو څیړنې ته اړتیا ده. موږ د نصیر میرزایی د کورنۍ غړو سره د اړیکو نیولو هڅه وکړه خو بریالي نشو. حخوا د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز AFGC هم په کندهار کې د سیمهیز خبریال نصیر میرزایی په ځان وژنې خفقان خودلې. د ادارې په یوه لنډه اعلامیه کې لیکلي نصیر میرزایی چې لزما او د نړۍ رادیوګانو سره د ویان په توګه کار کړی وو پرون یک شنبه ځان وژنه کړې ده. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز هم ویلي د دې پیښې علت معلوم نه دی. وخت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت چندان ښه نه دی. دوی ډیر یې بیدندو شوي او ډیرو نورو یې وطن پریښی. هخوا د افغانستان د خبریالانو مرکز د لړم په 28مه یو راپور کې ولیکل د طالبانو د واکمنۍ په لومړي کال کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د وژنو ټپي کېدو تاوتریخوالی او ګواښ لږ تر لږه 215 پیښې ثبت شوي دي. د دې مرکز له قوله طالبانو په خپل سري ډول 113 تنه خبریالان هم نیولي چې ورسره تاوتریخواله شوی او یا هم ګواښل شوي دي. خو له دې ټولو سره سره طالب چارواکو ویلي د رسنیو او بیان ازادۍ ته ژمن دي او له خبریالانو سره مسلکي او اصولي چلند کوي.
نن مو په فیسبوک کې له اوریدونکو څخه دا پوښتنه کړې چې د ملګرو ملتو سرمنشیان تونیو ګوتریش ویلي دي چې د افغانستان امنیتي وضعیت د تیر کال په پرتله خراب شوی دی. تاسو په دې اړه څه وایئ؟ ګڼو اوریدونکو په دې اړه نظر څرګند کړی دی. مثلا فرید احمد صافی لیکلی دی هغه د ظاهر شاه د وخت امنیت دی همغه شان ته ډوډۍ هم کمه پیدا کیږي. بل اوریدونکو خیبر محمدی لیکلی دی وای په خوست کې خو تر اوسه هیڅ امنیتی پیښه نه ده شوې ده. البته زه د دوی پیغامونه لنډ لولم ځکه چې پیغامونه ډیر زیات دي. یو بل اوریدونکو علی منګل هم د خوست په ارتباط لیکلی دی وای د خوست په اړه نوې خبر لري چې هلته د جګړه ختمه شوې ده او کنه ده. شاید اشاره دی پاکستان او طالبانو ترمنځ ورستی جګړه ته وی. یو بل اوریدونکو الله ګل لیکلی دی وای چې د ملګرو ملتو خبره صحیح نه ده. همدارس محمد ناصر منیب لیکلی دی وای امنیت ډیر ښه دی، وضعیت ښه دی، دا خبر سم نه ده چې امنیت خراب شوی دی. بل اوریدونکو مو شمس خان لیکلی دی وای په افغانستان کې تر بل هر وخت امنیت تامین دی، لکن ځینې مسائل د امنیت خرابېدو ته لار هواروي، لکه فقر او بېوزلي، د هیواد خراب اقتصاد، د کار نشتون او داسې نور مسائل. زموږ یو بل اوریدونکو سید محمد لیکلی دی وای دا خبر سم نه ده چې امنیت خراب شوی دی. څو نور اوریدونکو هم د ته اشاره کړی دی چې امنیت شته خو کار او روزګار نشته، شوانځي نشته او کار اهلی کار ته نسپارل کیږي.
ازادي رادیو په لنډو څپو په 19 او 25 مترو باندې واوري.
په ورستیو کلونو کې په غزنی کې یو شمیر شزو د خپل اقتصاد د شکولو لپاره وړې وړې دوکانداري پیل کړې دي. دوی وایي کڅه هم چې د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره کارونه خراب شوي خو بیا هم ورڅخه خوشی دي. نور حال په دې راپور کې
شاوخوا بیا کلن سلطان بیبی له خپل خاوند بنی بونزی او بونزی سره یو ځای په خپل سپیراو خټین کور کې ژوند کوي. دا دغه خټین کور په انګړ کې یو شمیر میژ موجان په جرګه کې ولاړ دی. سلطان بیبی د خپل سپیراو خټین کور تر څنګ یو وړوکی دکان لري.
دلته ناشته یم، کله کور زور کوم، کله دلته شذیره راځي، بیا دلته راځم.
دا د کور له کارونو کولو وروسته په دغه دکان کې د شزو کالی، ټیکری، بنګړی او نور سنگار توکي پلوري، خو تر څنګه د ماشومانو ژاولې، خوږې، پاپړ او نور شان هم د دې د دوکانداري برخه ده. سلطان بیبی د غزنی قرباغ ولسوالۍ میرخان کلی اوسیدونکی ده. دا وایي په دغه وړه دوکانداري کې کار شو، خپل میړه ته یې دوه نور ودونه وکړل خو اوس یې چندان خونده نسته. د دې په خبره خو بیا هم شده له دغه واړه دوکانه یو څه ګټه ورته رسېږي.
دغه شای مې خرڅوم، کالی مې لکتونه، دغه پاپور، دغه بسکوټونه، د مایدا سامان خرڅوم.
ژوند شته گزاره کیږي؟
شته گزاره کیږي.
ډوډۍ موډۍ پیدا کیږي؟
وو وو گزاره کوم.
شه شه، تاسو چې بیا ته خرڅې په چای خرڅې؟
دا کلی کې
په کلی کې خرڅې؟
دا ماشومانه راځي.
شازیم تر راځي؟
وو شازی راځي، ماشومانه راځي.
د سلطان بیبی خاوند عبد الحبیب هم لاس تر زنی نه دی ناست. هغه هم په زرنج رکشه کې په کلیو کې توکي پلوري. دا یوازې سلطان بیبی نه ده چې دوکانداري کوي، بلکې په غزنی ښار او لری پرتو سیمو کې په دا وروستیو کلونو کې ډیری میرمنو دغه ډول کارونو ته لاس اچولی. په دغه ښځو کې ډیری هغه دي چې یا خو جګړو کونډې کړي، یا یې میړونه کم وسه، او یا په نشو رژدي سوي دي چې د کورونو سرپرستي ورتر غاړي وي. خو هغه میرمنې چې له وخته واړه کاروباري مرکزونه او یا هم کارخونې لري، د ښځو دا ډول وړې وړې دوکانداري د ټولنې د اقتصادي پرمختګ لپاره ګټورې بولي او وایي له دې سره یې ژوند ښه کېدای سي. نرګس حکمله په خپله په غزنی ښار کې له تیرو شلو کالو څخه د ښځینه کالو ګنډلو یوه وړه کارخونه لري. دې په دغه کارخونه کې تر اویا پورې ښځینه شاګردانې لرلې، خو له سیاسي بدلون سره سمې د دغه شاګردانو شمیر شلو تنو ته راکم سوی دی. حکمله زیاتوي د ښځینه کاروباریانو او له دغه وړو وړو دوکانداریو سره د ښځو کورنۍ، د هغې ماشومان او ژوند ښه کېدای سي.
د دې ګور اولادونه یې تحصیل ته رسیږي، اولادونه یې کاروبار کولی شي، اولادونه یې لږ په خپله پښو درېږي، دا په خپله څه د کور ننوار ده، دې ته د کاروبار پیدا کېږي او ګله ډوډۍ پیدا کېږي، دا خو ډېره ګټوره ده وروره.
که څه هم چې دغه میرمنې اوس له کمزورې دوکانداري څخه سر ټکوي او وایي اوس یې چندان خونده نسته، خو بیا هم خوشحاله دي چې خپل کاروبار نه اخلاص کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په افغانستان کې د ماشومانو د کار موضوع تل د وی جدي ستونزې په توګه یاد شوې ده. له حقوقي نظره په ماشومانو کار څنګه دی؟ علتونه څه دي او د ستونزې د حل لپاره چاته څه سپارښتنه نشته؟ زموږ همکار په دې اړه د تیر جمهوری نظام د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون له کمشنر او ویان شکر الله مشکور سره په دې موضوع خبرې کړې دي. شاغل مشکور په پایل کې وویل
د ماشوم د کارونو د بحث موضوع له دوه ادرسه کېدل شي. یو د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون دی او بل د کار نړیوال سازمان دی. د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون هغه عوامل په پام کې نیسي چې اغیزناک وي، هغه کړنې چې د ماشوم په زده کړه، روغتیا، فزیکی، ذهنی او فکری او معنوي وده په وړاندې خنډ کېدلی شي، دا کارونه بند دي. خو بیا د کار نړیوال سازمان دا مسایل یوازې د عمر پورته او د سختو کارونو پورې تړلی دی. یعنی هغه ماشومان چې له 18 کلو څخه عمر ټیټ وي سخت کارونه باید ونه کړي، او کچیرې آسان کارونه یا سپک کارونه کوي نو عمر یې حداقل باید 15 کلنۍ پورې رسیدلی. خو په افغانستان کې حقیقت څه دی؟ زما له نظره په دې باندې باید بحث وشي چې د کار ماشومان او د ماشومانو کار د دې ترمنځ باید توپیر رامنځته شي. متاسفانه ټول ماشومان په یو ډول سره کار کوي، څوک یې مزد او معاش اخلي او څوک یې نه اخلي. بل خبر دا ده چې د ماشومانو د سخت کار او د ماشومانو د اغیزمن کار په تړاو باید فکر وشي. کم کارونه دي چې ماشومانو ته صدمه ورکوي او کم کارونه دي چې د ماشومانو د استعداد، د هغوی د صحت، د هغوی د ذهني حالات او د نورو لپاره ګټور تمامېدلی شي.
مشکور صاحب، کوم لاملونه افغان ماشومان کار کولو ته اړ باسي؟
کورنۍ جګړې او پرله پسې په افغانانو باندې تپل شوي جګړې د دې سبب کیږي چې ماشومان شاقه کارونه ته وحصول شي، ځکه دغه جګړو مستقیم قربانیان هم ماشومان دي او غیر مستقیمه توګه کله چې د دوی د کورنۍ او سرپرستان له لاسه ځي یا قرباني کیږي یا معلول کیږي او یا بل ستونزه ورته پیدا کیږي نو دوی شاقه کارونه ته مجبور شي. فقر او نادری او یا د کورنۍ او عوایدو کمښت د کورنۍ او د ماشومانو د ملاتړ لپاره د یو میکانیزم نشتون د هغه څه دی چې ډیر زیات تاثیر لري. همدارنګه په ښوونځیو کې د تعلیمي روانشناسۍ نشتون چې دا اکثرا استادانو سره د ماشومانو لانجه راشي یا مشکل پیدا شي د استادانو او د ماشومانو ترمنځ. ماشوم په مکتب کې یا په روزنیز مرکز کې درسونه پریدي او په دې خاطر چې ټولنیز ملامتیا نه ځان وشکوري ځي شاقه کارون ته مخکې. د مور او پلار رواني ستونزې او روږدې کېدل هم په دې باندې تاثیر لري. متاسفانه د کاري ظرفیتونو لپاره د کار د بازار نشتوالی هم د دې سبب کیږي چې د دې په ځای چې د فامیل سرپرست کارو کې هغوی ته کار نه پیدا کیږي نو ماشومان شاقه کارون ته مخه کوي. همدارنګه کچیرې هغه سیاسي عواملو باندې فکر وکړو، د نظامونو سقوط او یا د یو نظام دایمي بې ثباتي چې بدبختانه موږ په د دې عواملو شاهدان یو په افغانستان کې، نظامونه تر ډیره دوام نه کوي. هغه ستراتیژیک پلانونه چې د ماشومان او د راتلونکي نسل لپاره چا په نظر کې کوم نیول شوی وي هغه ټول له منځه ځي. نوی حاکمیت بیا د خپل دیدګاه له مخې هر څه جوړوي. همدارنګه په تعلیمي او روزنیز نصاب کې د ماشومانو د مهارتونو د پراختیا د پروګرامونو نشتوالی دی. اکثره هیوادونه په دې فکر کوي چې د راتلونکي نسل د ذهنیتونو د انکشاف په خاطر سړول برنامه په پام کې ولري. سره له دې چې اوس نړۍ ډیجیټلي ده، ولې بیا هم موږ د ماشومانو د شاخه کارونو څخه شکایت لرو؟
دا ستونزې څنګه واردل شي؟ اوایا سپارښتنې شته؟ کښته چاته؟
وړاندیزونه خو هر بخش ته کیږي، خو تر ټولو لومړی وړاندیز باید حکومت ته وشي. حکومتونه او نظامونه باید جدي توجه ولري. افغانستان د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون غړي توپ لري او ټول قوانین او پالیسیان او ستراتیژیان داسې جوړ شي چې د ماشومانو د حقونو د تلف کېدو مخنیوي په کې نظر کې نیول شوی. بل موضوع چې ډیره مهمه ده هغه د ټولنیز احساساتو تقویه کول دي. موږ متاسفانه چې اوسنی او پخوانی ټول سرمایه‌داران د دې په ځای چې په افغانستان کې پنګونې کې وکی خارج کې د نورو خلکو لپاره سرمایه‌ګزاري او پنګونې کوي او خپل راتلونکي نسل له موږ نه هېر شوی دی. بل موضوع چې ډیره مهمه ده چې باید پیشنهاد شي هغه کورنۍ ته دی. کورنۍ باید سپما هېر نه کړي، د خپل ماشوم د راتلونکي لپاره پنګونه وکړي او حد اقل کچيري نور هیڅ نوی د خپل اقتصادي وضعیت او آینده منابع په نظر کې نیول سره ماشومان لري تر څو په خړول سره روزنه وکړي او په خړول سره ورته پاملرنه وشي. همدارنګه باید نړیوال سازمانونه او بشري سازمانونه هم په دې تړاو خپل همکاري ونسپموي او خپل همکاري پر ماشومان باندې متمرکز کی تر څو د راتلونکي کاری ځواک پتوګه موږ سالم ماشومان ولرو.
د افغانستان د بشري حقوقو د پخوانی کمیسیون د کمشنر او ویان شکر الله مشکور څرګندونې مو واوریدې. د ازاري رادیو د رواني خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، تاند څنګه او نیمنړی. خو اوس مو توجه غواړم د دې سات لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي د سالنګ تونل د پیښې له ځایه تر اوسه د یو دیرشتنو مړي لیشتول شوي دي. دغه وزارت ویندوی ډاکټر شرافت زمان نن رسنیو ته ویلي چې له تونل څخه ټول ټال اووه دیرش ټپیان هم روغتونونو ته وړل شوي دي. د یکشنبې په شپه په تونل کې د یوه ټانکر د اور اخیستو په نتیجه کې لږ تر لږه دیرش موټرونه هم سوځېدلي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی صندوقیا یونیسف وایي نن دوشنبه د افغانستان په 25 ولایتونو کې د ګوزان یا پولیو خلاف کمپاین پیلېږي. په افغانستان کې د یونیسف مطبوعاتي مسول کمال شاه پرون ماشوم ازادي رادیو ته وویل په دغه کمپاین کې په 1 میلیون ماشومان واکسین شي. له بلې خوا دغه کمپاین په اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان ازادي رادیو ته وویل
په دغه کمپاین کې به تقریبا د 2 میلیونو په شاوخوا کې ماشومان ته واکسین تطبیق شي. د ټولو هیوادوالو څخه مغوښتنه ده چې د خپلو ماشومانو د واکسین کولو په پروسه کې له موږ سره همکاري وکړي.
له بلې خوا د کمال شاه په وینا د پولیو خلاف فرعي کمپاین به بل اونۍ یعنی را روانه دوشنبه په ختیځ حوزه کې پیل شي. په میدان وردګ ولایت کې د ترافیکي پیښې له امله څوار لستنه ټپیان شوې دي. ځایي مسؤلان وایي نن سهار شاوخوا 4 بجې د میدان شار په تورو تیجو سیمکی یو لوی مسافر وړونکی بس له سړکه اوښته چې پکې ناس مسافر ژوبل شوی دی. دغه ولایت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر زیرک زرک ازادي رادیو ته وویل د پیشي ټپیانې ولایتي روغتون ته رسولي او روغتیایي وضعیت د ډاټ وړ دی. پاکستانی رسنوی راپور ورکړی چې ټاکل شوی د پاکستانی دینی عالمانو یو پلاوی روانه ونی افغانستان ته سفر وکړي. راپور نوې دغه څلور کسیز هیئت به په کابل او کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره وویني. ویل شوی چې په دې کتنو کې به د ډیورن کرشي په اوښدو کې د ورستیو شخړو د پاکستان پر شارز دافیر د حمله او په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبري وشي. د پاکستانی طالبانو وسلوالو په بنو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو له مرکزه خپل 25 ملګري خوشی کړی دي. په بنو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو او یو پوځي چارواکي د نوم به نشولو په شرط د ازادي اروپا ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل د ټي ټي پی بندیانو له پولیسو ټوپک په زور اخیستي او خپل ملګري له بند خوشی کړی دي. دغه وسلوالو اته پولیس هم يرغمل کړی وو. له دغه وسلوالو سره وروسته په نشټو کې درې سرتيري ټپیان شوي هم دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. لا تیرې وی مدیره هیڅ داسې خبرونه وخت نا وخت خبريږي چې لا ماشومان او تنکي ځوانانو د جنسي سو استفادې موضوع راسپړلې وي. دا ونې په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه تنکي ځوانان د نورو د هوسلو میتلويږي.
په دې ان خبره وي سدا یو شی ستد
هغه تنکي ځوانان چې د جنسي سو استفادې ښکار کیږي ژوند یې کوم لور ته ځي.
بیرته بیا وهل ټکول کیږي رټل کیږي امم ده
او تنکي ځوانان څنګه لا جنسي سو استفادې ځان ساتلای شي.
دا وای چې دغه دغه ځینې چې دي دا مخصوص دي، مخصوص پدې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او لاس وروړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي په پایل کې راپور لرو. لا تنکیو ځوانانو د جنسي استفادې خبرونه نه ویني دي. تر دې مخکې هم داسې مسایل را مخکې شوي او بحثونه پرې شوي. خو ویل کېږي لا هم په افغانستان کې ډېر تنکی ځوانان د جنسي سو استفادې ښکار دي او په ځینو سیمو کې زورواکي په ښکار له ځان سره ساتي او د جنسي سو استفادې او مریتوب لپاره کار ترې اخلي. د جګړې، فقر او بېسوادي ترڅنګ ډېر نور عوامل سبب شوي چې تنکی ځوانان د جنسي سو استفاده کوونکو ښکار شي. لیکوال صدیق دقیق وایي لالومړي سره تنکی ځوانان په دې نه پوهول کیږي چې جنسي سو استفاده څه ده او څه ډول باید ځان ترې وساتي. په همدې اړه د دوی ناپوهي سبب کیږي چې نورې غلط کړي.
دلته په کورنیو کې د جنسي مسلو په اړه غږېده بیخي صفر ده. چا خپل کشر زوی ته، لور ته، وریرې ورارو او نورو خپلوانو کشرانو ته دا پوهه نه ده ورکړې چې له دوی باید څنګه برخورد وکړي، څنګه پوه سي چې له ما سره د یو چا چلند، خصوصا کله چې دوی له کوره بهر ځي، نو دلته له یو بل چا سره مخ کیږي او هغه ممکن له دوی ناوړه جنسي استفاده وکړي. او دا نه ور فهموي تاسو په دغه وخت کې تاسو غبرګون بچوي په دې نه خبروي چې دا یو شی ستا، دا یو نیم مشکل په صفت دا خبره ستا مطرح ده، پیښیږي. نو دوی لومړی معلومات اول د دې نه ورکوي چې دا مشکل ستا که نهسته، دویم دا معلومات نسته ورسره چې د دوی غبرګون بڅوي. یو څوک راځي مثلا یو تنکی ځوان د ماشوم ده یا نجلۍ ده، یو بل څوک هغه ممکن دوی سره کینی، دوی لمس کړي، دوی باندې لاس واچوي، هغه باید پوه سي چې زه په کوم حد کې له چا سره کوم چلند وکړم، په کوم حد کې یو چاته وایم چې دغه تا حدود په غځای ختمیږي، نور له ما سره تر هغه دې خواته ډېر زیات مه را سره نږدې کېږه او مه راته لاس راوړه یا مه داسې خبرې را سره کړه.
دا کندز ولایت اوسیدونکی نورالحق حیدر وایي تنکی ځوانان په ټولنه کې د جنسي سو استفادې له غوښتنو سره مخ کیږي، خو هغه تنکی ځوانان چې په کور کې له مشرانو ویریږي او خپلې ستونزې نشي ورسره شریکولی، ډېر کله له کوره بهر د هغو کسانو فشارونو ته غاړه ږدي چې له دوی د جنسي سو استفادې هڅه کوي.
واقعا ځینې کورنۍ ډېرې قیدګیرې وي، دغه د ځان دپاره شرموار بولي چې قرباني هم دغه تنکی ځوان یا ماشوم دی، بېرته بیا وهل ټکول کیږي، رټل کیږي. هم همدا که دغه د کور ماحول فضا ډېره قید وي، دوی په کور کې څه شی ویلی نه شي، هغه د کورنۍ د ځان دپاره شرموار بولي، نو دوی هم که هر ډول بده پیښه بهر کې ورسره وشي، دوی کور کې د ویلو جرات نه لري. کله چې دغه تنکي ځوانان یا ماشومان دوی په کور کې دغه خبره خپل مور و پلار ته نه شي کولی، خپله په هغه فزیکي لحاظ په دې کچه نه وي چې پخپل حل کی، امدام یی چې دغه سو استفاده پسې دوام پیدا کړي.
ډاکټر مالک ستانیزی وایي هغه کسان چې له تنکیو ځوانانو جنسي سو استفاده کوي، جنسي اړیکه ورته یو معمولی او اسانه چاره معرفي کوي، خو برعکس دا کار د تنکیو ځوانانو په وجود او روان ډیر بد تاثیر کوي.
په مختلفو سیمو او حالاتو کې په مختلفو طریقو باندې د تنکیو ځوانانو، نجونو او ماشومان څخه جنسي ناوړه استفاده کیږي. د بیلګې په توګه دوی ته سهولیات برابرۍ چکر ورکوي، دا موضوع ډیر عادي ورته نیسي او بیا جنسي ناوړه استفاده ورڅخه کوي. که چیرې دې طریقې کار ورنه کړي، بیا نشي طبي درمل لکه ټابلیټ کې والیم ډیازپام ګولۍ او نور نشي توکي لکه شراب وغیرہ، چارس وغیرہ ورکوي. که چیرې دغه هم کار ورنه کړي، بیا اجباري کار ورڅخه حاصل کیږي.
په تنکی ځواني کې لزان د ډېر عمر لرونکو کسانو سره ملګرتیا او په هر ځای کې شپې کول هم سبب کیږي چې د جنسي سو استفادې موضوع رامنځته شي. یو زندانی ځوان چې موږ یې د نسیم په مستعار نوم یادوو، د کابل په یو زندان کې راته وویل چې خپلوان یې په ناخبرۍ کې د تدامې خیبو او پرده یې جنسي تیری وکړ چې وروسته د وواژه، خو اوس له ډېرې پښمانۍ سره په زندان کې شپې سبا کوي.
خپل خاله زوی مې وشتل، هغه مې وشتل بعد کور مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر سم، بیا دلته زندان ته راځل، دلته په چرخې ته، بس ما سره غوښتل ما د سي تا قزانه مشروع کار کول، بس ما وشتل.
هغه دغه جرم کړی وو،
او ما په دې څنګه ټول شایان نه پرتی دي، بل ته ډاکټر ان ټول ول وای دا کار دې سره سوي بس کار ما وشتل.
ولې نتلې ریزه دې پرې نه کوله چې هغه دې خپل وشتل؟
بس او ژوند دې بس تاسو پیښه سوس او په شي مانی کول دا کار مې وکړ.
دا نورالحق حیدر په وینا ډېرې کورنۍ له تنکیو ځوانانو سره شوې ناوړه پیښې په دې خاطر پټوي چې د دوی په فکر په خپل مالت کې ونه شرمېږي، او تر څنګ یې له قرباني تنکیو ځوانانو سره هم ناوړه چلند کوي، خو هغه وایي له قربانیانو باید ملاتړ وشي.
کله چې قرباني دغه کیسه د خپل کورنۍ مشرانو ته کوي، په لومړي قدم کې باید ډاډګیرنه ورکړل شي. قرباني باید تحقیر نه شي، ریشخند پې ونول شي، د ملنډو نه شي. قرباني باید رواني ډاکټر ته وروستل شي که امکان وي، چون په رواني لحاظ قرباني لویه صدمه لیدلې وي، هغه ورسره کومک وکړي چې دی ورو ورو بلاخره د دغه صدمې او د دغه شاک نه راوځي. چا چې دا جرم کړی هغوی باید قانوني سزا وګوري. کورنۍ هم باید تر ډېره کوشش وکړي چې له قانوني لارو چارو مجرم ته سزا ورکړي، خپله دې په یو چا پسې ټوپک نه راخلي، خپله دې جرګو مرکو ته دې نه کینی. قانون شته.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو حبیب الرحمن اصولی وایي تنکی ځوانان باید په کور او ښوونیزو مرکزونو کې وپوهول شي چې په کم عمر یا لواده مخ کې او یا هم لخپل همجن سره جنسی اړیکه د دوی لپاره ډیره تاواني ده او هیڅ کله هم باید داسې وغوښتنه ونه مني. کله چې له داسې مسایلو سره مخ کیږي ژر تر ژره د مشران په دې موضوع خبر کړي چې مخ یې ونیول شي.
د دې ډول بدو پیښو د مخنیوي په خاطر زما په نظر چې تر ټولو ښه لار او طریقه یې دا ده چې کورنۍ باید خپل ماشومانو ته دا ډول تیری کوونکو په اړه معلومات ورکړي او باید خپلو ماشومانو ته دا هم وایي چې هغه څوک چې ستاسو بدن ته نږدې کیږي او ستاسو بدن فرض مثال لاس وهي او ستاسو په اړه منفي فکر کوي او له تاسو سره په جنسي مسایلو بحث کوي لرې ترې ګرځي او سمدلاسه خپل فامیل د کورنۍ غړي پرې خبر کړي او که په مکتب کې یاست په مکتب کې ښوونکي مدیر د مکتب او همداشان مشران هغه کسان چې کولی شي تاسو وژغوري ترې خبر کړی او ټول په جریان کې واچوي. لنډه دا چې ماشومان باید پوه کړل شي چې دا ډول مسایل باید له ځان سره پټ نه کړي تر څو له دې ډول بدبخته او خرابو او خراب فکره تیری کوونکو په امان اوسي.
دا چې کوم عوامل سبب کیږي چې له تنکیو ځوانانو جنسي استفاده وشي او څه ډول مخه نیول کیدای شي په همدې اړه مو له ډاکټر محب الله اعظم سره مرکه کړې چې تاسو اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب کا په پایل کې دار ته وایي چې کوم عوامل سبب کیږي چې له ماشومانو یا تنکیو ځوانانو څخه جنسي سوء استفاده وشي؟
زموږ خلک د غیرت په نوم د ننګ په نوم په واقعیتونو باندې سترګې پټوي که چیرې کومه پیښه کیږي هم دوی ځان ناګار اچوي او یا یې پټوي چې ودرې زموږ د قوم زموږ د قبیلې زموږ د سیمې نوم ورباندې بد نه شي. دا په خپله دې ته زمینه مساعدوي چې جنسي ځورونه دوام وکړي. بله موضوع بې ځایه شرم او مضره شرم دی. هغه دا چې موږ هیڅکله لخپل ماشومان سره د جنسی غړو په باره کې یا د مخصوص غړو په باره کې خبرې نه کوو. دا زموږ د پاره تابو ده. هغه څه ده چې د هغې په باره کې خبرې کول بیخي منع دي زموږ تاسو په کلتور کې. نو کله چې د یو شي په باره کې خبرې نه شو کولی هغه تل پټ پاتې کیږي. بله مسله دا ده چې د درناوي ناسم تعبیر دی. زموږ تاسو په ټولنو کې ماشومانو ته تل ویل کیږي چې د لویانو خبره به منې، هر څه چې درته وایي منې به. دغه هر څه ناوړه جنسي استفادې ته لاره برابروي. د همدغه بې ځایه احترام په وجه زموږ په ماشومانو کې یو رقم د مشرانو څخه ویره او ډار پیدا کیږي. یو ماشوم په دې وډاروي چې که ته دغه کار سره نه کوې زه به د پلار ته شکایت وکړم چې دی بې لارې دی، او ماشوم ډاریږي چې پلار خو مې د دوی خبره مني ځکه چې دوی خو مشران دي نو دې ته غاړه ږدي. او بالاخره په وروستۍ کټګوري کې په هر چا باندې باور او هغه خوشباوري چې ورته وایي بې ځایه باور دا دی. موږ تاسې فکر کوو چې زه دا خو یې تره دی، دا خو یې فرزند کاکا زوی دی، دا یې د ماما زوی دی، دا خو یې ملګری دی، دا خو یې همصنفی دی. هر څوک دا کار کولای شي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس که راشو دې ته چې څه ډول مخنیوی کیدای شي، یعنې مخکې له دې چې دغه سی او بده پیښه رامنځته شي؟
بیرته هماغه عاملونو ته وګرځو. اول دا چې په واقعیتونو باندې سترګې باید پټې نه شي. که چیرې داسې کومه پیښه کیږي په یوه ځای کې هغه باید پسې واخیستل شي، هغه باید معلومه شي، ګناهکار معلوم شي، هغه جنایتکار معلوم شي او هغه باید رسوا شي او قانون ته وسپارل شي. بله مسله دا ده چې دغه بې ځایه شرم او مضره شرم باید ختم کړو. خپلو ماشومانو سره کله چې دوی ډیر واړه دي له پامغه وخت کې دوی ته باید دغه احساس ورکړو چې د خپل بدن د هر ځای په باره کې خبرې کولی شي. را سره موږ تاسې د جنسي غړو واقعي نمونه د شرم په خاطر نه اخلو، خو ماشومانو ته باید دا ووایو چې دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او هیڅوک حق نه لري چې لاس ور وړي. بل خبره دا چې بیا ماشوم چې لږ لویږي او د باندې وځي په دې وخت کې باید پوه کړو چې ګوره هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې په ورانو دې لاس ووهي. هیڅوک به پرې نږدي چې ښکل دي کې. هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې دا غمبورې دې داسې په ګوتو را کش کړي. دا به همداسې په واضحو ټکو ورته وایو. او بله ده چې ماشومان مو له هماغه کمکیني پوه کړو چې د هیڅ چا په زنګنو باندې باید کېننی، د هیڅ چا په غیږه کې باید کېننی. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم په غیږ کې ونیسي او ښکلي کې. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم بربند کې، هغه هم د دې لپاره چې بدن یې صفا کوي یا کوم درمل پرې وهي. ماشومان باید په دې پوه کړو چې هر چا ته به تر هغې پورې احترام کوي چې هغه په خپله محترم وي، چې هغه په خپله په لاره سم وي. که هر چا درته غلطه خبره وکړه هغه بیا د احترام وړ نه دی، احترام به یې نه کوي او په زغرده به ورته وایي چې ستا دغه کار غلط دی، زه دا خبره نه منم. دوی ته باید ووایي چې ګوره زویه، ګوره لورې، هره خبره چې کېږي دقیق قصه ماته وکړه.
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه په همدې ځای پات رسیدي. تر بیا خ وخت ولرئ.
ازادي رادیو په لاندو څپو په 19.25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2012.1340 13.85 او 15.40 کیلو هرتز اوریدلای شي.
نیما نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. کورنۍ هغه ځای دی چې ټول وګړي حق لري چې خواخ ژوند پکې تیر کړي. کچېرې په کور کې تاو تریخوالی وي نو په ټولنه هم مستقیم اغیز کولی شي. په افغاني ټولنه کې تر ډیره بریده یو شمیر نارینه ځان ته دا واک ورکوي چې د کور ټول اختیار دی له دوی سره وي. مېرمنې د دوی په خواخه جامعه غوندي، خواړه دی خوري او له دوستانو سره دی تګ را تک کوي. حال دا چې ښځې هم په خپل ژوند کې د ژوند د چارو لپاره د انتخاب حق لري. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غواړي خپل نوم واخلي وایي چې مېړه د کور په ټولو چارو کې دې ته د پریکړې حق نه ورکوي. لامدې عمل هر ورځ له تاوتریخوالي سره مخ وي.
مې خوښم چې عالم اسلام شو. طلاق نه میګرم به خاطر کې د فامیل مې هیڅ دختر ته ول طلاق نه
زه غواړم چې میډم اسلاشي طلاق نه اخلم، ځکه چې زموږ په کورنۍ کې تر اوسه هیڅ جلې هم طلاق نه دی اخیستی او هیڅ یو جلې په داسې ظالم کور کې واده شوی هم نه ده. کله چې له میډه نه می د ضرورت وړ شیان غواړم به دورت راته وایي. وحی می دومره یې ووهلم چې ماشوم می په نس کې لمنځه لاړه. که باور نه لرې زه به له روغتون نه استلام درته راوړم.
خون مدافع قمر نیازی وای چې د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د خځو لژن نزدک خبره ده چې په تیر نظام کې د دان دوا چې د افغان میرمن ستونزي وچړي. دا وای چې په یو شمیر سیمو کې بیا نارینه وته د خځو پر وړاندې د خپل مسولیت ادا کول حتی شرم ښکاری.
د ځان لپاره د ډیر هار بلی شرم بلی چې هغه د خځو سره په نرم ژبه باندې وغږیږي یا د خځو پر وړاندې خپل مسولیت بل هغه واجبای چې دا هغه ته غاړه کی دي تل به پروا پات سیوی دي دا غسی د مشرانو څخه ورته په میراث پات د تر دا وسه پوري زه د سه حالات سره هم خپل فامیلانو کې هم خپل قوم کې او هم خپل نور دوستانو کې په منطقه کې ډیر مخسوي چې دقیقا نارینه د خزو په وړاندې ځان مسول نه ګړي، نه د جوړي او نه جوړي او نه د تعلیم او نه د خواړه ډیر ځایو کې ځان بخې به تفاوت ګړي.
اغلی نزی وای چې پاکسره کورنۍ او کې د پیسو ګټون کې نارینه وي، د چې پیسې دوی ګټي نغواړي چې ټول واک او اختیار هم له دوی سره وي،
چې کله د کار کوي معاش لري، تنخواه لري، یا فرض مثال د مځکې حاصلات اخلي، یا کوم بل کاروبار لري چې هغه څخه ګټه ورته راځي، یا کوم شخصي کور لري چې هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه ورته راځي، دوکانونه لري هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه کرایه ورته راځي. یعنی مالک د یو درآمد ده، هغه نارینه بیا خپل ځان مشر ګڼي او د ښځو په وړاندې بالخصوص څه چې د دې عوامر د هغه عوامرو څخه باید اطاعت وسي، او څه چې د خوخه یغه شای باید په کور کې پاخسي. په دې کور کې یو خزه غوخه نه خوري، د خزو په اصطلاح باندې خپې باندې نه لګيږي بوې، مګر مجبور ده د خاوند د پاره د هغه د فرمایش د پاره د غوخه هغه په حقي که یو خزه زړه فرض مثال غوخه ته سوي دا د دې سړي زړه کچالو ته ده او بیا یې سبو ته زړه سوي دي، خو د هغه خوخه ته څوک نه ګوري، فقط د دغه سړي چې درآمد لري د دې خوخه ته باید وکتل سي. د دې ټول عوامر اتحاد باید وشي. هغه د دې حق نه لري چې خپل نظر براس کې ورته وایي چې دا ټکور زمانه خوخیږي یا دغه رنگ زمانه خوخیږي، ماته دا رنگ ولې راوړای. لکه یو یونیفرم د مکتب یا د مدرسې یا د سنټر داسې ماشومان ته یو رنگ راوړي، خزو ته یو رنگ راوړي، جوړې کې ځان ته کوم خوخه ده کوم نه ده خوخه، مازی مو تن پټ کې ور باندې، هم د خوړو په حساب کې او هم د پوشاک په حساب کې همیشه کل اختیار هم دغه سړی ده چې درآمد لري او فیصله کوونکی او تصمیم نیونکی هم همدغه کس ده، نور مجبور دی چې اطاعت وکړي، بالخصوص ښځې.
په ځینو کورنیو کې چې ناری نخپلې ګټلې پیسې د کور ښځو ته د ساتنې لپاره ورکړي، بیا که د ضرورت له مخې یو څه مصرف شوي وي، نارینه د کور له ښځو نه دانه دانه حساب غواړي.
ښځو ته ورکوي ساتنې لپاره، خو ډېر تاکید پرې باندې کوي چې بې ځایه یې نه کې، بې رقم یې نه کې، دغسې مې چې درته درکړی دم دغسې درڅخه چې ومې غوښتلم هغه لاځای راته راوړي. ښځه که مري، که جوړه ده، که نا جوړه ده، که د مور کره تللې ده، که د خور کره تللې ده، خور یې مریضه ده، که مور یې د مرګ په حال کې ده، خو جناب محترم چې کله هغه وکړه چې ما پیسې راکړه، دا پیسې دې ورته راواخلي. که هغه په دې پیسو کې یو ورځ خپل زوی ته یا خپل لور ته یو څو روپۍ ورکړی و، یا یو څه شی اخیستی و، یا یو کور ته یو څه شی ډېر اړین و، هغه لحظه یو میلمه راغلی و، یو میلمه دپاره یو سودا راوغوښته، خو د هغه حسابي به ورکوي، او چې حسابي یې ورته ورکړه، که سړی خوشخلقه و خو خیر و بې منی ورسره، که هغه لحظه یې اعصاب خراب و سپکې سپورې به اضافه ورته وکړي، او ورته وبوایي چې تا ته دا واک چا درکړی و، دا اختیار چا درته درکړی و، تهدید یې، اتهوهی یې، ټکۍ یې، غلمغال پرې باندې کوي، ورته وایي چې پیدا یې کراته.
کله چې له میرمنو سره دا ډول چلند کېږي، نو د خپګان له وجې په بېلابېلو ناروغیو اخته کېږي. بیا هم میرمن نیازی،
بشري حقونو ته احترام نسته، درناوی نسته، د بشر په سترګه ورته کتل کېږي نه، اته او چیرې واک او اختیار خو بیخي لرې خبره ده چې ورته ورکوي. هلته ده چې انسان د یو ډول ناروغي سره اخته کېږي چې هغه عموما روحي ناروغي، عصبي ناروغي، چې سراسر عموما دغه ټول امراض، دغه ټول احساس د کمتري د نورو ښځو په مقابل کې یو ډول د ځان کمی او ځان به ارزښه ګڼل، دا یو بده پایله لري، او بالاخره که یو څوک تږی وي نو اتمن کوشش کوي چې اوبه د هر ځای نه پیدا کړي، ترلاسه کړي، نو ویش کړي د اوبه د شکلو دپاره، بیا نو هلته تنده نه ګوري چې دا اوبه د څا ده، د لختي ده، یا پاکی دی یا ناپاکی دی، هڅه کوي هغه ته ځان ورسوي چې په هر ډول یې که هغه د حل لارې څخه ترلاسه کیږي د هغه دپاره هڅه کوي. داسې یو جنون پیدا کیږي په انسانانو کې چې دا خپله یو ناروغي ده، دا خپله یو مرض ده چې دقیقا ډیر تداوی سخت او ډیر زمانګیره وي.
دا چې څه باید وشي چې د کور میرمنې د نارینه ولخوا د اړینو لګښتونو له وجې ونه رټل شي، دا هم اغلی نیازی راته وایي.
حل لاره ډیر ساده ده، ډیر آسان ده. اول احساس د مسؤلیت ده، دوم د خدای نه ویره ده چې زموږ نارینه باید آگاهی ترلاسه کړي، د خدای نه وډار شي. سنت طریقه چې دوی وایي موږ مخته وړو او موږ ورته احترام قایل یو. د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په حج الوداع کې هم همدغه اخیرنی پیغام نارینه ته دغه و چې خپل د ښځو سره ښه وکړي، چې ځان ته مسلمان وایو او پیروان د اهل سنت یو. نو کله چې موږ پیروان د اهل سنت یو، د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په فرموده باندې باید عمل وکړو، ځان آگاه کړو، د ښځو په انساني حقونو ته احترام وکړو، هغه ته احترام قایل سو، زمين کې د هغوی د ضرورتونو په اساس باندې، د هغوی د غوښتنو په اساس باندې باید متوجه ورته اوسیږو. خپل د آمدني په برابر هیڅ ښځه دا نه غواړي چې د هغه خاوند دې خپل تر لاسته راوړنې زیات د خپل ښځې ته توجه وکړي. نه، هره ښځه منطق لري، فکر لري، عقل لري، زړسواندی لري، عاطفه لري، هیڅ وخت داسې غوښتنې نه لري، مګر هغه غوښتنې او هغه ضرورتونو ته خو چې ستا په وسه یې هغه پوره کړه ورته. د هغه خلکو سره د رقابت وکړي چې هغوی خپل د ښځو سره خبر خورد کوي، د هغه چا سره د رقابت نه کوي چې هغه ښځې ته په سپکه سترګه ګوري. هغه کسانو ته دې په ټولنه کې قدر ورکړي چې ښځو ته یې قدر ورکړی، تر څو چې دوی ښه پایلې وویني او نور هم تشویق سي او نور هم دې ته متوجه سي چې هم اوس په دغه کړنه کې هم الله راڅخه راضا ده، هم سنت طریقه مې په ځای کړې ده او هم په کور کې مې خوشحالي ده. یعنی د خزی خوشحالی ټول کورنۍ خوشحالی ده. که یو خصه په کور کې خوشاله وي، یو مور په کور کې خوشاله وي، امي اولادونه خوشاله وي، امي خاوند خوشاله وي، امي نور فامیل ټول ور سره خوشاله وي.
اغلی قمر نیازی میرمنو ته هم پیغام لري.
او خوندو ته مې دا پیغام ده چې خوندو حق د الله پاک نوم دی. حق اخستل کیږي، حق ورکول کیږي نه. تاسو باید خپل د حق د اخستلو د پاره په ځان کې هغه ورکیاوي ته وده ورکړئ، تر څو چې خپل د حق په اخستلو کې تاسو خپل مقاوي اوسیږئ، استقامت ولرئ، مقاومت ولرئ، قوت ولرئ. کمزوري اظهار، تسلیمېدل دا لاره نه ده. په داسې حالاتو کې په هیڅ صورت هم تاسو خپل حق نشئ ترلاسه کولای. نو تاسو خپل د حق ترلاسه کولو لپاره اول ځان آگاه کړئ، ځان پوه کړئ چې کله تاسو حق غواړئ تاسو باید کوم منطقي دلیل ولرئ. داسې نه چې تاسو خپل خاوند ته وایئ چې زه خپل حق غواړم، هغه درته وایي چې د څه شي حق غواړئ. کور لري، ډوډۍ لري، کالي لري، وژې نه یې، تژې نه یې، د څه شي حق غواړئ. ته باید هغه حقونه چې دي، تا حق دی، هغه حقونه ته باید وپیژنې چې ته ځینې حقوق غواړې. داسې نه چې لا نور هم خپل په دغه کې گرفتار شي چې هو دا مې څه بد وکړل، نور هم دا خاوند برخورد درسره خراب سي، نور هم رویه یې درسره بد سي، چې څه کم بوتي و په ژوند کې چې ته زما په مقابل کې پورته سولې، یا زه دې د نورو په مخ کې وشرمولم، یا دې کم راویستلم د مشرانو مخ کې، یا مور و پلار مخ کې مې، یا خوندې ورونو مخ کې مې، ستا د وجې څخه څه کم راغلم. تر دې چې جوړې کې خراب نه کې، نو که ته غواړې چې جوړې، باید خپل منطق ولرې، پوهه ولرې، دلایل ولرې، چې تر څو د ځان دفاع وکې، خود اکتفا وسېږي. خیر ده که ستا ژوند په ډیرو سختۍ سره تیری کې هم خود ته دفاع وکنن، چې تر څو ستا سبا ستا د لور ژوند ښیي، ستا د انګور ژوند ښیي. د هغوی دپاره قرباني ورکه، خو یې مجبوره یو، نسلونه نسلونه موږ قرباني ورکړي دي، بیا به هم باید قرباني ته آماده اوسیږو. فقط په دې خاطر باید قرباني ورنه کړو چې موږ همیشه د قربانۍ لپاره پیدا یو، په دې خاطر قرباني ورکړو چې بل نسل ته زمینه مساعد کړو، تر څو چې هغوی خپل حق او حقوق څخه برخمن سي او ښه ژوند ولري. د ښه ژوند کولو حق د هر انسان ده. انسانانو کې ټول ښځې او نارینه ټول راځي، دغه دنیا ده. ژوند موږ په دغه دنیا کې چې راغلي یو، د ښه ژوند کول دپاره راغلي یو، یوازې د پاره نه یو راغلي چې د زحمتونو او تکلیفونو او کړاوونو سره مخ سو، د وسایینې دپاره هم راغلي یو چې ځان هم وسا کړو، ښه ژوند هم ولرو او ښه ژوند انتقال کړو خپل اولادونو ته هم.
قدر من دوستانو یو شمیر افغان میرمنې وایي چې لدی ټولو تاو تریخوالو او نادودو سره سره دوی نش کولای عدلی او قضایی مرکزونو ته د خپل حقونو د غوښتلو لپاره لاړ شي، ځکه چې د طالبانو د حکومت لخوا نافذ شوی قوانینو د ښځو زیاتره حقونه تر پښو لاندې کړي دي او دې چارې ښځې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي دي. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چاره.